سهر لس بجے سپی تاسی آزادی راڈیو تا غوږ یست د آزادی راډیو بلا یو ساته خبرونه پیل سوی چې ډیره برخه د آزادی راډیو مجلې ته ځنګړې سوی ځینې راپورونه هم خبرو په وینل افغانی خبرو کې د خندونو لکبل افغان حکومتي چارواکو نهیلی څرګند کړي پیل خبرونه کیږي په ننګرهار او غزنی کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه د ننګرهار چارواکي دا کوي چې د دې ولایت په دوه ولسوالیو کې د افغان پوځ په پوځي عملیاتو کې څلور دیرش وسلول طالبان وژل سوي د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې یو دیرش طالبان د هسکې مینې په تړلي کانډاو او دیواني سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل سوي او یو وسلول طالب ژوندی نیول سوی د دفتر په جلا بیان کې د خوږیانی ولسوالی په خدرخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د تراپونوم د یو قومندان په ګډون د درویو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د بل خبر لمخه د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې شپاړس وسلول طالبان وژل سوي د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن ویل چې په دغو عملیاتو کې چې پرونه وخت سوي د وسلولو شپږ مهم مرکزونه ځینې وسلې او مهمات هم نابود کړی سوي دي د دغه دفتر اعلامیه وایي چې په جلسو کې د طالبانو 15 تنه سرګروپان هم شامل دي ولایتي چارواکي وایي دغه وسلول هغه وخت په نشه سول چې وغوښتل یې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړي وسلول طالبانو د دغو حملو په اړه څه نه دی ویلي بلخوا تندر قل اردو په غزنی کې په یو هوایي برید کې د او تنو طالبانو د وژل کېدو او یو بل د چپی کېدو خبر ورکوي د 203 تندر قل اردو وایان ایمال خان مومند وایي طالبانو پرون پنځشنبه د غزنی د مرکز په نانیسمی کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود خو هوایي ځواکونو مخکې مخکې د دې پلان مخاوني ولا
امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د طالب ترهګرو دغه ناوړه پلان د عمل کېدو مخنی ولی او په دوی باندې هوایی ضربې تر سره شوی چې په پایله کې د یو تن سر ګروپ په ګډون وطن ترهګر طالبان وژل شوی او یو تن ټپي شوی
د 203 تندر قل اردو ویان زیاتوي چې په وژل سوو کې د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی وسلولو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې د افغانستان مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره اتراوي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده د اتراویان سید شینواری ازادي راډیو ته ویل چې د نموړي ادارې مشر عمر منصور انصاري پرون د یو مخابراتي شرکت لمشت سره په کتنې کې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې فعال مخابراتي شبکې باید د خپلو خدماتو کیفیت لوړ کړي او د خدماتو لمنې ټول هیواد ته وغځوي
نور شبکو سره هم خبرې کیږي چې د 14م کال لپاره د دوی پلانونه واوري پراختیایي طرح د دوی واوري او دوی وهڅي چې په ټول افغانستان کې د پوخخ ساحه همدارز د کیفیت کچا پراخ او خکی
افغانستان اوس هم د نړیوالو معیارونو پر اساس له مخابراتي خدماتو به برخې دی او د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو د ټیټ کیفیت لکبل پر مخابراتي شبکو خورا زیات انتقادونه کیږي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وګټله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کردان جام د دریو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ پرون په ابوظبي کې پیل شوه د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوبې پروجزیات ورنا واچوله
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د کاردان 500 ورځې جام سیالي په لړ کې د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې ته د 14 منډو په توپیر ماته ورکړه د ویل د چپدغه لوبه کې 200 منډو هدف د ایرلند لوبډلې ته وټاکل شو د افغانستان لوري چې هغه ونه شو کولای د هدف ته ځان ورسې
په دې لوبه کې ځوان افغان لوبغاړي رحمت الله ګربز د 128 منډو په جوړولو سره ډیر ښه ځلید د غرض د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان ارمان په ډیر شبالونو 55 منډې وکړي د افغانستان او آیرلند دویمه یو ورځنۍ لوبه د یکشنبه په ورځ په پام کې ده د اسلامي دولت تروریستي ډلې یا داعش د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت واخیست په هغه پیښه کې چې په تیرو دریو کلونو کې په بغداد کې د خونړیو پیښو ګڼل کیږي 2 کسان وژل سوي دي عراقي چارواکي وایي په دې حمله کې چې د بغداد د تهران میدان په یوه سرخلاصي بازار کې سوي شاوخوا 110 کسان ټپیان سوي دي د اسلامي دولت ډلې خبری اژانس اماق په خپل ټلګرام چینل کې ویلي په دې حمله کې دوی دوه جګړه مارو ځانونه منفجر کړي دي. تر څو میاشتنیو محدودیتونو وروسته دغه بازار کې د حملې پر وخت د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. گابریلیوس لاندس برګس پرون پنځشنبه د ازادي راډیو له بیلاروسی څنګه سره په ځانګړې مرکه کې پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې د کرملین د منتقد او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی له نیول کېدو وروسته پر کرملین نور بندیزونه هم ولګوي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل باید پر روانه میاشت کې مسکو ته خپل سفر لغوه کړي. ناوالنی چې د وژونکو کیمیاوي موادو په وسیله له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې وو، ریاکشن به مسکو ته د ستنېدو پر مهال ونیول سو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی مشر کریستوفر بری ته ویلي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. دای پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګمارلی وو. د سپینی مانی ویان دی جین پساکی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې بایدن غواړي د ایف بی آی مشر پر خپل دنده پاتې سي. هغې لیکلي چې ولسمشر پر نوموړي د دې دندې د پرمخ بیولو باور لري. پساکی تر دې یو ورځ مخکې ویلي وو چې له ولسمشر سره یې د بری په اړه خبرې نه دي کړي. له دې څرګندونو وروسته داسې اوازې خپرې سوې وې چې ګنې 45 کلن وری له دندې لرې کیږي. د سپینې مڼۍ ویاندې په بیګاني ټویټ کې ولیکل چې د دې وینا یوه غیر عمدي لانجه جوړه کړه. د راپورونو برخې ته راځو. په بین الافغاني مذاکرو کې د خنډونو له رامنځته کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نهیلي څرګنده کړې. نور له احمد تکل.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې عملا د مرګ په حال کې دي. محمد مرزا کټوازی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه او ټول افغانان د خبرو دوهمې مرحلې ته هیله من وو، خو په دې مرحله کې هم هیڅ راز پرمختګ ونه شو.
بدبختانه وخت چې ګورو دوم پړاو خبرې شروع کیږي نو تر اوسه هیڅ نو نتیجه عقلا مو یو اورباند یو اورکم هم وسی په لاس باندې نه لرو. نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر د سی پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
لدې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مخکخ غړي عطاءالله لودین هم ویلي چې د سولې د خبرو په دوهمه مرحله کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی لودین چې په عین حال کې د افغانستان د عالمانو د شورا غړی هم دی پرون پنځشنبه د ازادۍ راډیو په یو بحث کې وویل چې دای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه یو لړ ملاحظات لري او زیاته کړه چې دا موافقه د افغانستان د قضیه حل نه ګڼي. نوموړي زیاته کړه چې په قطر کې روانې خبرې په ټپه ولاړې دي او د افغانستان د دولت لوری په پرله پسې ډول پر اوربند ټینګار کوي.
متاسفانه چې کله د زنګل لپاره راغلي موږ په دې باندې نه توانېدلې چې دا اجنډا سره توحید کو حاجی عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث راواتو.
خغلی لودین وویل چې د افغانستان دولت سولې ته ژمن دی او زیاته یې کړه چې د خبرو اساس باید یوازې د قطر موافقه نه وي، بلکې په بیړنۍ لویه جرګه کې د افغانستان د خلکو غوښتنه، د ملګرو ملتونو تړونونه او د امنیت شورا تاییدي پریکړه لیکونه هم د دې خبرو بنسټ جوړوي. د خغلی لودین د دې څرګندونو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. لبلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر ویلي چې نوی حکومت په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې په اړه څېړنه کوي. انتونی بلینکن د سه شنبه په ورځ د امریکا په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې که د قطر موافقه د افغانستان د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي نه کړي نو نتیجه به ورنه کړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا نوی حکومت غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خپل سرتیري ستانه کړي او په افغانستان کې د تروریزم د بیا راتګ مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر یادونه وکړه چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ګواښ لا هم شته. د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې د امریکا نوی حکومت ښایي د قطر په موافقه کې کوم د پام وړ بدلون رانولي. ښاغلی نبیل د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې وویل
څه تفاهمونه چې امضا شوي دې متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه کې به بعضې وضاحتونه وغواړي او یا هر تغییرات به راوړي او ممکن بعض دکه د مذاکرې میز معمولا د امتیازات ورک روکل سلا ده پدې کې او هغه سنجوي چې کوم امتیازات په خاطر کوم د فشار وسایل لري.
د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې له دوه کلنو ناندرې وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره افغانستان ته د سولې دراوستو موافقه لاسلیک کړه.
په کونړ کې ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکو وی په هیواد کې هدفي وژنو ژوند تریخ کړی دی.
په کونړ کې مشت ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکو وی په افغانستان کې د ژورنالیستانو او مدني فعالانو هدفي وژنو ذهني تشويش سره مخ کړي او د کار لپاره مناسب فضا او شرایط نه لري. عبدالوارث سیرت د خکلا په نوم لیوې سیمه زی راډیو سره کار کوي. وای
دو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ژورنالیستان په نخښه شو په شهادت باندې ورسېدل. خبريالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواخ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرخ کړي او د خبريالانو غو د خبر او د ریپورت صاحبي خیره تنگ شوی. مخکې کې به د لرو پروتو سیمو لپاره خبريالان د دې لپاره تله چې راغې سیمه مشکل یا خبري کې یا ریپورت کې دومره په ډاډه زړه باندې نشي کولای چې حالت لاړ شي.
دوی وای په خاطر لری لری ولسوالیو پوری د راپورونو په چمتو کولو پسې تلل. د کلی ولس په غم او خادیو کې ډاډه غډون کاوه خو اوس په خپل ژوند وریدلی او آزاد ګرځیدلی محدود شوی دی. په کونړ کې آزاد خبريال محمد اسف روفي
چې په ورستوي دوه میاشتو کې چې کوم بریدونه په خبريالانو شوی دی دا واقع د اندېښنې وړ دی. مونږ په اندېښنې کې اچولو دا زمونږ په کار باندې بد اغیز غیز کوي. ار خو نن غوښتنه ده چې ژورنالیستان هدف په نګرځي ځکه ژورنالیستان به تر طرفه خلک دي. نو مونږه واقعا چې اوس په شکل چې په خوار ځته رسیدګي کول شو د خپل خبری موضوعاتو په خوخته پاره یا په ټولنیزو مسایلو کې ګډون دي چې ژورنالیست باید په ټولنیزو کې اوس یا غرسې وسمش کول لکه څنګه چې په خام کوو.
د ژورنالیستانو د دفاع او خوندیتوب ډلې وای خبري اعلان بے پری او بے وسلی خلق دی. نو په جګړه کې خکیلو خو او ته پکار دی چې د خبريالانو او رسنیو د غواخلو او وجلو پر ځای دی ورسره همکاري وکړي او هر خوا دی د خپل کنټرول لاندې ساهو کې ورته د کار کولو زمينه برابر کړي. د دوی په خبره چې غني وجنې د حکومت د واک لاندې خارونو کې تر سره کیږي خو لای هم داسې کار نه دی کړی چې د خبريالانو ژوند خوندې شي. په کونړ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي مسول فضل واحد افکاری
من ژورنالیستان به طرف خلک یو په چاپورې تړلې نه یو نه پویږو چې ولې ژورنالیستان ټارګټ کیږي. مسولین به هم خپل ژمنې راکوي خو باید ژورنالیستان هم خپل ژوند ته پاملرنه وکړي. او د افغانستان دښمنان ډیر دي هغه نه غواړي چې افغانستان کې قلاری و آرامي راشي.
د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو غوښتنه ده چې د دوی د امنیت نیولو ترڅنګ دي د وژل شوو خبريالانو قاتلین او د دغو قتلونو تر شا کسان ونیول شي او علني سزا دي ورکړل شي. په کونړ کې هم چارواکي د نورو سیمو د چارواکو په څیر وایي حکومتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې باید د رسنیو او د هغوی د کارکونکو په امنیت نیولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی راډیو ته وویل
موږ متحد یو چې د رسنیو امنیت باید تامین شي، ژورنالیستان امنیت باید تامین شي. خو د دې څه پیښه نه کوي. موږ ټول امنیتي ادارو ته هدایت کړی دی چې ژورنالیستانو امنیت باید تامین شي.
په کونړ کې خبريالان په داسې حال کې د دوی ژوند ته د ورپېخو ګواښونو د کاري چاپیریال پر راتنګېدو او د نورو ستونزو له امله شکایت کوي چې په تیرو نږدې 3 میاشتو کې په هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبريال محمد الیاس دایی په ګډون په هیواد کې د هدفي وژنو او مقناطیسي ماینونو له امله لږ تر لږه 6 خبريالان او یو شمېر مدني فعالان وژل شوي.
ټاکل سوی راتلونکي اونۍ بلخ ولایت ته د ترکمنستان د برېښنا لیږ پیل سي. دغه ورځ په کندهار کې د لمریزې انرژي 3 پروژې پیل سوي دي. پر دې موضوع چې هغه برق به اوس کیږي چې بلخ ته له ازبکستان راتلی، ملالی بشیر د انرژي د برخې له متخصص محسن امین سره خبرې کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغانستان اوس مهال له کومو هیوادونو برېښنا اخلي.
افغانستان اوس مهال تقریبا 80% برېښنا د ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي چې زیاته برخه د ازبکستان څخه راځي او ازبکستان په ژمي کې کابل ته او په دغه ترانسمیشن لاین په مسیر کې چې څه ولایت پراته دي دې ته برېښنا ورکوي. تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برېښنا ورکوي او ترکمنستان فاریاب جوزجان او سریپول ته راتون کې اونۍ کې به ترکمنستان مزار ته هم برېښنا ورکي. بیا د مزار برېښنا چې ازبکستان لخوا نه راتلله هغه به کابل ته او نور ولایت ته راځي، لکه ننګرهار، لغمان، غزنی، وردګ، لوګر او پکتیا.
د کابل د برق ستونزې ته د پایتخت ایښودو لپاره کوم اقدامات سوي دي؟ او ستاسو په فکر آیا دا اقدامات کافي دي؟
د کابل د برېښنا د ستونزې حل دوه حل لارې لري. اساسي حل لارې دا ده چې باید داخلي تولید ته پاملرنه وشي، د اوبو بندونه جوړ شي، رینیوبل انرژي نه استفاده وشي، او ګاز و نه برېښنا تولید شي په داخل کې. چون دې ته سرمایه گذاری ته اړتیا ده او شاید ډیر وخت ونیسي. دوهمه حل لاره د ترکمنستان څخه 500 کیلو ولټ ترانسمیشن لاین باید تکمیل شي. کله چې دا ترانسمیشن لاین تکمیل شو، دې سره د کابل د برېښنا ستونزه 100% د منځه ځي، او همدارنګه نور ولایتو ته لکه ننګرهار، لغمان، کونړ او غزنی، وردګ تر قندهار پورې د دغه ولایتو د برېښنا ستونزه به هم وسره حل شي. ځکه ترکمنستان سره خبره شوې ده چې پراتونکو 15 کلونو کې تر 1500 میگاواټ پورې برېښنا وارده شي، او بیا دا کچه تر 800 نه تر 1000 میگاواټ پورې ورسیږي.
په کندهار کې د لمریزې انرژي د نوې پروژې په اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې په نتیجه کې به یې څومره برېښنا تولید شي؟
په کندهار کې د سولر برېښنا درې پروژې تطبیق شوې دي چې مجموعي ظرفیت تقریبا 30 میگاواټه دی. 215 میگاواټه او 110 میگاواټه پروژه ده. دا پروژې د خصوصي سکتور او د افغانستان د دولت او د ځینو ډونرانو په مشترکه سرمایه گذاری باندې رامنځته شوی دی. دغه درې وړو شرکتونو چې سرمایه گذاری کړې ده، دوی د برېښنا شرکت سره 40 قراردادونه امضا کړي دي. هغه کومه برېښنا چې د سولر پینلونو څخه تولیدیږي، دوی به په برېښنا شرکت باندې پلوري.
د انرژي د برخې متخصص محسن امین و چې افغانستان ته د برېښنا د لیږ دغه راز د لمریزې برېښنا د پروژو په اړه څرګندونې کولې.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غني په اوریدو ساسي هرکلی کوم. په هنر جاج کې ل تایر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبرې کوو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزي اغیز وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې ل لیکوال او ژباړون کې حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
دری قبیلی او شاعر براته هغه ته به خپل شعر وای او چکله به خ شعر وای نو انعام به ورکو. د انعام سره به
بازار پانه کی به لنډه کیسه نیازبینه واوري.
بالا کلونه ی شبی بوچی نیازبینه له خوشاله سره جان کړه وو. د خوخه یو له خاره ډیره لري وتلی و.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تیرونی د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې دلینو. هغه لخپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې کمړ شینو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غختلې او تلپاتې فکر، سپیشلی مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غختلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ، خپل قوم ته یې د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون نارې پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې هلې ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه هم دومره غښتلي و چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخ ډیره غني شوه. د رادیو مجلې نننۍ غنه د عدم تشدد د لارې د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالې کو، او په پیل کې د خان عبدالغفار خان د ژوندانه د ورستي ویناوي و برخه چې خپل قام ته کړی و اورو. هغه دا وینا د عیسوي پیړۍ په آتیای مکلونو کې د پېښور په یوې لوی غونډې کې کړی و. بچا خان په دغه وینا کې خپل قام ته د عدم تشدد لار ښیي او دی والی غږ پرې کوي. هغه وی چې کغواړی تل ژوندۍ پاتې شي نو خپل ژبه په علم غښتلې کړي. دا وینا د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن په همکاري موږ ترلاسه کړې ده.
بل قوم لا ور کړې نه ده، او ما د کوم چې تاسو نه دا طاقت ور کړې ده، دا طاقت هم په بل قوم کې نشته. افسوس خبر دار، افسوس پر دے دے کیا خدای مجھے کم طاقت رکھ دے دے جو آگا طاقت مند مقابل و مقابلہ کے لئے استعمال ہو اگر طاقت من پتور کے استعمال اور کتاسی نے رنگ سہارا فریر گمبیر چبگنے دی دشمنے دی بغل دے کنر چاہتا دیو پختن پر پختن تھا پیتی پاکنا کلمہ پا خوشحال ہے خوشحال نے، نستا پا خوشحال ہے خوشحال نے، کلمہ خیر نگواری نستا خیر نگواری، کلمہ پا برباد ہے خوشحال نگی نستا پا برباد ہے خوشحال نگی. تو جان پہ پکروں کے جو تا وجم کما وجمی زکا ممم میں سلگ دیر امید پیدا شو رہے کہ داستان سمینا داستان سو محبت اور داستان سو جوش اور داستان سو احساس بھی نما ورنہ کام کے کام کام و فکر کے اور منگا دخل قوم تباہ برباد ہے اور کمن کے لگا احساس نہ چیز بھی نما نہ دفلا شکر دے کمن کے چڑھانے لے اس کو سار رکنا ہر من کو تلاشی لوک نہ دے پمنگ کے چلا کمے ساس میلا چلے داو نما دار رما یاد گزر ہے دال خل کو پخ نہ دے اور جلدی نہ پایا گرتا سوتا پیل تو من چول کون دے ہو بابا اولاد دیو من چول بخشانے ہو کوشش نہ کی گی دے ولم چھ پمنگ کے اختلاف پیدا ہے پیدا اور نقصان پہ جنے او فهم کوه نا خبر کی ماں کا سوچو کرن لے کس موئے نا ماں سر دا وا دے کوے کتا سن کوشش کرے نا خپل پل مپوے وے نا کوم ایسا نا کوم جذبا دا چې په مونږ کې پیدا شوې ده چې دا چې خلک په دې مجلس ډېر زیات دي او د هغې ټولې وجه څه ده چې د کوم قوم کې د پیسې محبت او د کوسۍ شوق د اقتدار شوق پیدا شي هغې قوم کې کامیاب جوړ ہے ہوئی کی اتفاق نلا دی نہ پارلیمنٹ کی جمہوریت را دی نہ سوشلزم را دی اور نہ اسلام رم را دی
بچا خان د ژوند تر پایا د عدم تشدد او تعلیم پالنی لار پاللی او خپل قام ته د یووالی او جمهوریت
جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگلری دشمن بینی دا سلی ونے روان دار و رسن بینی دا دمستانا و خان دا دا پختن و ملنگ سبا چاہی رنگ لری دا دا پختن و ملنگ سبا چاہی رنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری ستر گی مینا رنگا رنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری سر مسلک مجنون روان نم د پختنو گٹی زوی دی د پختون روان نرد دا نرانو خان سغیر تو ننگ لری نرد دا نرانو خان سغیر تو ننگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری سری دوی نو ڈاکھا غخان مہیر نشی پروت دل تخاو رکی دا مکان مہیر نشی پاس ننگ پی اکڑے چی دیر پتا سننگ لری
پا کز پختونخوا کی دا خدای خدمتگارو تحریک نیواز دا چی دا قامی وختابل پاری سیاسی حل زلی کولی بلکی پا فرهنگی لحاظ یه گرن دا ستاین ورد کارو نکردی دی دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران وروزل د نثر غښتلي لیکوالان یې پیدا کړل او د پښتو ژبې او ادب غښتلي نقادان یې پښتو ژبې ته ورکړل دا چې د پښتو ژبنې ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدای خدمتګارانو ونډه څومره وه؟ دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکې کړې دي.
هنر جاج.
ډیر مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو مخترا ک تیرونی د عدم تشدد دلاري دی پښتون رهبر خان غفار خان د مړینی دو دیرشم کلین پروش کدارت وای چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لار کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړې یا پښتو ژبنې ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدای خدمتګارو یا لا هغه وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبه ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبه هم دغه تحریکونو راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزه او اجتماعي مبارزه او د فرهنګي مبارزه یو غډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیز برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او د درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایوه دا ور کړی. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې تاسو وګورئ په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشرې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعري الته پیل شوله، د ملت پالنې شاعري الته یا ادبیات الته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شول. دی په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزه باندې غیظ وکړه، هغه ته رونق ورکړه، هغه ته وده ورکړه، هغه تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغه مبارزې نتیجه و چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیا کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي او یا دغه سي د پښتنو خوځښتونه هلته موجود وو، د عدم تشدد یا د سولیز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پښتنه وکم، د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په لومړنیو کې راپیل شو، رنګي سیاسي او کنه تر ډیره پوری فرهنګي او ادبي
په لومړی ځل چې دا خوځښت پیل د ټولنیزو په ډیرو برخو کې په خپل خان غفار خان د با ته التبا سحر سلام مثلا د لار د جرو کولو مثلا، یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول، د خزو د حقونو مثلا، خزو ته په کارونو کې د ونډې ورکولو مثلا، د مکتبونو د جوړښت مثلا، یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتاګ چې هغه الت خلک تشویق شي د ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولې خوانځي ته ولګي. دا هغه سوچ د دغه تحریک او دغه خوځښت اساسات جوړ کړ. ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي. بیا د کله چې د خدای خدمتګارو پونوم شو، اجتماعي رنګ نور هم زیات شو، او بیا د وخت په تیریدو سره سیاسي رنګ هم خپل کې چاغي کې د پښتنو د یووالي مسله وا، په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا، د خپلواکۍ مسله وا، او د دا 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 هغه چې مادین او چې په دغه جغرافي کې موجود د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنګ زیات شو. ولې په دې درې وړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله یو شی چې د درې وړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خراغله هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبيات دي چې دغه درې وړو هم کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم پاغه لومړی مرحله کې بیا هم چې کله د خدای خدمتګارو په نوم پر رسمي شهرت پیدا کوي په دې مرحله کې او مې بیروست چې کله سیاسي رنگ پیغالې شو په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې وړو مرحلو او د دې درې وړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به موږ اغیز کړي خو ولې ادبیاتو دا بستر جوړ کړي د دوی د پیغام در رسونې لپاره
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک
زمونږ د شاعرۍ محتوا ته تر ټولو اساسي که څه هم دا پخامو مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې د رحمان بابا په زمانه کې د روحانیانو په زمانه کې یعنی یو شعور د بیدارۍ وو د ویختیا یو شعور وو الته د انساني حقوقو خبرې اغوی په دې شاعرۍ کې کړې وي الته د قومي شعور د راویخولو لپاره هغوی کار کړی وو. ولې د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودله شوی وو هغه دلته لا وغړېد. دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل د همدغه مبارزه غیزی وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل د اکبر اکبر پونم په څیر شاعران پیدا کړل د کلندر مومن په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبان پیدا کړل د همیش خلیل په څیر د کاکا جی سنوبار یعنی په لوی کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکه او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل حتی د محتوا تر څنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل نه بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا له دې ور علاوه د ډیورنډ له پولې دی خواڅو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته
د دغه خوځښت یو غټه دا وشول چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکی جوړ شوی باچا خان چې هغه به د پښتونخوا نه روان شو د افغانستان ګډ ګډ تبيزان رسو باغلان تلاړ کندوز تلاړ شمالي ولایتونو تلاړ مشرقي شرقي ولایتونو تلاړ حالته په قبایلی کم قبایلی سیمه چې وی حالته سفرونه وکړل هغه سربې ملګری او د پیغامونه انتقال کړل دغه د راشي درشي د لړۍ پیلېدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوی نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل کوم پرمختګونه رامنځته کېدل هغه دلته راتلل دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل هغه هلته تلل همداسې مثلا پر سنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده د روښنايي دوره ده دلته هم مطبوعات پیلېږي دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي ولی دغه تګ را تګ دا ګټه وکړه چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل لنو وختونو خبر کړل او تجربه سره شریک شو مثلا د لنډي کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله هغه دلته راغله دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربه وکړي هلته انتقال شولې دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر موثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
روسي پښتن په توګه د خدای خدمتګارانو ونده په تعلیمي نصاب کې څنګه څوا
تعلیمی نصاب خو غوی یو غختنه همدا و چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپل ژبه باندې شي. تر ډیر ډیره مبارزه دې ته وکړل، خپل باچا خان د دې لپاره په مکتبونو خوانځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې، وس هم د باچا خان مرکز لوري هغه خوانځي رهبری کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړ توګه په دې نه دي توانې چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی هغه راغلی دی په نورو ژبو، په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو سابونو نه به و د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم کول. شاعر او ژباړونکی حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساري مینې له امله یې شاعري شروع کړي. هغه زیاتوي چې د ګڼو مشرانو، شاعرانو او لیکوالانو سره ناستې پاستې هم اغیزمن کړی و، نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم یې له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راژباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همت صاحب، ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راک او سټوډیو ته راغلی.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړله.
مننه همت صاحب، زموږ مشران ملګری یا زموږ هغه خلک چې غوړي تاثیر بلدي تر ډیره پورې به تاسو پیژني، مګر ځینې ځوانان، ځینې هغه کسان چې هغوی د اوس موږ راډیو مجله اوري، خی ستاسو په اړه ډیر معلومات ونه لري، که څه هم پیژني به مو خو درست به مو نه پیژني. همت صاحب
مهرباني، مهرباني. زما خپل نوم عبدالحلیم دی، ځان ته مې د همت تخلص ښی دی. په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي، شاید د دې تخلص په کچا باندې غومره همت هم را پکې نه وي، خو بس دا تفاول بالخیر ورته وایي عربۍ کې، معنا دا چې ته به د خیر تفاول کې.
بالکل.
نو همت مې تخلص دی. زه د په دیارلس و پنځوستم کال کې په د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په خوړ کلی کې زیږیدلې. له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شوه او نو پاکستان ته لاړو، ډیر وخت مې پاکستان کې تیر کړی دی. تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی، مجددي بیرته راغلو افغانستان ته، زه په پیښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې انتر دغه نوي حکومت پورې. زده کړې مې دینی زده کړې مې کړې دي، هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي. د شریعت او پونځي فارغ شوم او په فقه او قانون کې مې ماسټري اخیستې ده. د دې ترڅنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډېر زیات لوستي دي. د انګلیسی ادب سره علاقه لرم، شوق لرم، مینه لرم، لولم. همدغه شان دی اردو او اردو ادب کې یو څه ناسم معلومات لرم او دغه کتابونه ملوستي، تنقید کتابونه او دغه شان دی تخلیقی کتابونه، د شاعرانو کتابونه یې دمه اکثره لوستي دي. هغه څه چې مال خوند راکړی دی مالوستي دي. دا چې ما کله شعر شروع کړ، نو زه چې کله په پیښور کې پونتون کې وم، نو ستور کرخې به مې کښلې. خو کله چې په 1990 میلادي کې پیښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم، هلته راغلم، هلته مې د استادانو سره ولیدل، نو په مسلسل او پرله پسې توګه باندې زه بهیر ته تللم. د 1990 نه تر 2001 کال تر اخره پورې هلته د بهیر سره وم. په بهیر کې مې خپل شعرونه لوستل، په تنقید کې مې برخه اخیستله، هغه وخت کې چې په بهیر یو د پ دا پروګرام هم درلود چې کم نوی کتابونه براغلل د کم نوی لیکوال پاغه باندې دغه مخکتنه به کول او پاغه باندې هم تنقید کيده هم به پرانستنه کيده په هغه کې هم برخه اخستله نو دغه وخت کې دغه وخت چې ورورو ز د شیر سر نورم بلد شوم او دغه بلتیا ورورو تر دې حدا راورسید چې وس یو څه لیکل شم نظم کې غزل کې او په نورو مختلفو برخو کې او یو څه لیکنه هم کولا شم
مطلب هم ته پښتنه زکم خوشحال بابا وی چې د قلم پرزوینه چې دا وی پرچان کیږي هر څوک د دې ورتیا او دا پرزوینه په خدای پاک نه کی چې هغه دی قلم را واخلي او هنر دی وزيږي بیا د شاعری وکي انګیزه سوا ولې دی شعر ولیک خامه خدي وی انګیزي لمخیزه استاسی مسلک یې خوافق او قانون کاملا تخنیکی مذهبي او علمی بحث لبل خو هنر هغه د پښتو ادبیاتو شاعری لوی 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 توپیر په منځ کې شته ولې څنګه زو
دوه خبرې دي یو خبره خدا ده چې هغه وخت کې کوم وخت په دیار لس پینځنوي شپږنوي کلونه او د دینه مخ کې کلونه په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم وو عمل ته د هجرت په دیار کې هم دلته لدین زوریدو د دې حالت نه او دغه زوریدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر جب ورته پیدا شو د شعر په جبه کې هم د تعبیرونو شعر په جبه کې وکړل دغه خبره چې د سمد چې لفیق قانون سره او زل دیني علوم سره ډیر منسلک ما خپل ته مور سره عربی ادب هم لسته ده چې عربی ادب په خپل د پښتو ادب د پرړي اساسات خې دي په دیني علوم د دیني علوم یوازه د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه ده د سر نور علوم دي چې هغه ادب د عربی چې په کې هم نقد شته او هم په کې تخلیق شته ده په دغه کې مثلا په عربی ادب کې دغه نه شروع د جاهلی ادب پرزند د اسلامي دورو ادبيات او يدخشن معاصر معاصر لیکوالانو او د شعرونو نو دا لوستل دا ملوست دي هم تدریسی درسی لوست دي او هم مطالعه کړی دي نو شاید دغه تاثیر هم وي دغه د عربي ادب درسترو تاثیر هم وي خو په زیاته په زیات پیمانه باندې د وطن امغه شرایط چې سړی اړکو چې یو څه ویلي کی یو څه شوی او یو د تعبیر جب ځان ته پیدا
د شعر جب دی وازی پښتو ده کنه په عربي او نورو ژبو کې لیکي
د ډېر خو په پښتو کې لیکم او تر اوسه پورې په پښتو کې لیکلې دي خو کله کله د سی یو مزاحیه غوند کله کله مزاحیه شان په عربی کې لیکلې دي
خو د سیم کله شوی دي چې عربي او نورو ژبو د ژباړې کړې دي پښتو ته شاعری دا یا نور لیکلې دي
د عربی نه ما ډېر ژباړه کړې ده د عربی نه ځکه عربي ډېر غنی ادب لري غنی ادب لري او په دا غنی ادب کې ډېر څه شته دي نوی خیالات پکشته ده نوی موضوعات پکشته ده نوی مضامین لري هغه څه پکشته ده چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب ده چې هغه د نوبل اسلام د دورې نه مخکې ځین شاعران و شاعران اغه کتاب را جمع شوی ده په نام د پنوامد السبع المعلقات السبع المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیدې نو دا د سوي چې د نبیل اسلام درته نمخ کې د وکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګول او چې دی به نقادانو د ری قبیله او شاعر براته هغه ته خپل شعر وای او چې کله به خ شعر وای نو انعام به مرکو د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبه په دیوال را زړیدله نو دغه و معلقی و دوا و قصیدی و چې دا په کعبه باندې راځړېدلې ما دغه قصیدی راجپړلې دي اول کار مې دا په عربی کې چې دا مې راوجبړلې په شعر مې راوجبړلې دوم دغه نورسته په مؤثر وکسانو کې هم چې کوم شاعران مخ خښوي دي دغه شعر مخ خښوي دي هغه مې راجپړلې دي مثلا لکه نازک الملائکه یو سوري شاعر ده سواد صباح د کویت یو شاعر ده مثلا جبران خلیل چې اصلا د لبنان دی او به شعراء المهجر کې راځي الیا ابو مازی دا یو د شعراء المهجر یو شاعر دی چې اصلا عرب دی او په امریکا کې اوسېده. نصیب اریزا دم په اروپا کې اوسېده. د ښن ډیر شاعران دي چې یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وایي، یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وایي. دغه شعرونه کوم چې زه یې بلما کوم چې خوند راکړي هغه به ژباړم، ډیر زیات نه ژباړلی دی.
زموږ اوریدونکو به مو اوس په تمه وي، هغه به وایي چې یاره د همت صاحب نه یو څه واورو. نو که له تاسو سره شعر وینو خامخا به اوریدونکو اوس تنده به وي ساده شاعري دا اوریدو.
زه به خپل شعرونه هم درته وایم، بیا به کله کله د ژباړو یو نمونه هم درته وایم. یو غزل دی چې په خندا کې جړېدو ته مې زړه کیږي،
په خندا کې
جړېدو ته مې زړه کیږي، تندغره يم اوبو ته مې زړه کیږي، ستا د عرش د موسیقۍ مې اورېدلې، سمندر غوندې چپو ته مې زړه کیږي، تر وری درا نگدی نه دی گورم اخ د تور تور رنجو ته مزل کیگی، سوزون کی پرده پرانی ز دربانه د کامل حسن لیدو ته مزل کیگی، د توبا د ونی سیوره می پزړه ده، مناجات د پرختو ته مزل کیگی، په پردو کې د سکون می درین غاړه، رب رب موسیدو ته می زړه کیږي، د اروا په مې مست باد غواړم په زمزم وللو نشو ته می زړه کیږي، د شبنم غوندې لګل کډه په سر يم سبایشو پلوشو ته می زړه کیږي، نو یو زیم یو مزړه دی بل شمع اے همت سوزیدو ته مزل کیږي. مننه
خندور همت صاحب. همت صاحب کتاب دې چاپ کړه کنه؟
زما تر اوسه پوری ډیر چشته دی چې په کمپیوټر کې مې دی، یا خورې ورې شایان دی چې پراته دی، ځینې ژباړې دي، ځینې تخلیقي ادب دی، شعرونه دي، غزلونه دي. خو دوه کتابه مې تر اوسه پورې چاپ شوي دي چې یو د بینوایان ترجمه ده،
بالکل،
چې د بیوستان په نوم مې ترجمه کړی دی، د ویکتور هوګو ناول، مشهور ناول دی. او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي، او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په د سرلس خو شا کې مې چاپ کړی دی، چې د کتاب نوم او تاله خوب درځي. نو دا ډیر پخوا چاپ شوی دی، اوس نه پوهیږم چې بازار کې به وي که نه به وي. ما سره سر په مغه صاف نسخه شته ده، خپل کتاب هم را سره نشته.
او نثر هم لیکي که نه؟ یوازې
نثر هم لیکم، خو نثر زما ډیر زیات کمی چې مې تنقیدی او تشریحي مقالې لیکلې دي. مثلا د یو چاپ کتاب باندې مې لیکلې دي، د چاپ یو شعر مې سریزه لیکلې ده، یا د چا د شاعرۍ په اړه مې څه لیکلې دي. همدغه شان ته یو څو لنډې کیسې مې لیکلې دي، او علاوه د دې نه د مجلو سره مې همکاري کړې ده، چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نور ادبي مقالې دا مې لیکلې دي.
تاسی له آزادی رادیو نه رادیوي مجله اوري، اوس د زرپانی واره رسیدله، او د زرپانی په نننی پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو، او د دغه پانه کیسه وګمه جبر خیل کوي.
زرپانه نیازبینا حسی په نام نیازبینا وا، نه یې په دوی دنیا نازو او نه بلڅ، نه لچا سره د دی خنداوه او نه د زړه خواله، بس دا وا او ټول ورځ واګانی، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واخه راوړل. دا نو د خدای ویشته چی چاته څه ورکوي او چاته څه، څوک داسې پیدا کړي چې ژوند دی وشي به هم له خندانه نوي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چی، یو کپ مړی هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه، بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالۍ سره جنګ کړی و، د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي خارګوټه خود عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پامانی اخیستی و. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. څویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې. بس دا وه او کار کبله کار وزګاره شوه. بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه. یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکوه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشي یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کډه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژرژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ. لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوک یې؟ کنجرې مرداری څومره وخت کېږي چې دروازه ټکوو؟ بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې. زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میښې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې وم ابۍ. همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونیغه کړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تانه پېژنم، وړه راسره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي. ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو، بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکارې وایې؟ زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو نو په ځان پوه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تیر مازیګر و. اوس هم په هماغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پوه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلری خپل وخن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلری زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړمبېدله. ملغلری په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې پر ډو روډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وا ابۍ، څه شوې؟ هله راشه، څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ، له څه نه مې خبروي؟ اکرم ور نږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه راووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبری نن کوم بدرد ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پریوته. د نیازبینو لپاره دا شپه ډېره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبری نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې. اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی بوم چې دا بدا سکار کوي کنی باور وای دا ده دا خط وګوري زه خو به سواد یم راشی تاسو په خپل وګوري چې پرون ورته یار غرزولای وو ګرانی ملغلری سلام زه ډیر زیات خوشاله يم چې تاسو ما غوښتنه ومنله ان شاء الله زه به هم ستاسو هغه غوښتنه ډیر ژر پوره کړم هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه لیادونه وزي مینه در سره لرم ستاسو زړګی